نفت خام را دارا خواهد بود. در اعلامیه گفته شده که ساحه جدید نفتی پوبیدا نامگذاری شده است. تخمین می شود که در این ساحه 38 میلیون متر مکعب گاز نیز موجود باشد. کار این پروژه استخراج تیل به اساس یک قرارداد به صورت مشترک با شرکت آمریکایی اکسون موبیل و پیش برده می شود. و در نتیجه یک آتش فشان در ژاپن بالای خانه های اطراف محل آتش فشان خاکستر پاشیده شده است، اما تا حال از خساره و جراحت کسی در این رویداد گزارش نشده. به اساس گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، اندک پیش از ظهر به وقت محلی در کوه اوتک آتش فشان صورت گرفت و از این کوه که 3067 متر ارتفاع دارد دود بالا شد. گزارش نشده که آیا مقام ها به باشنده های محل گفته بودند که این منطقه را تخلیه کنند و یا نه. این ساحه که در سال 2007 میلادی نیز شاهد آتش فشان بود، در حدود 200 کیلومتر در غرب توکیو موقعیت دارد. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه، در برنامه زیر آسمان کبود، همکارانم عصمت ساروان و امید مرزبان را همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیر زیاتو قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. د دوشنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی ارګ نوی منتخب ولسمشر ته سپاري. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو منتخب ولسمشر بل منتخب ولسمشر ته په سوله ییز او دیموکراتیک ډول واک انتقالوي. دا کامیابی بله شکه د حامد کرزی ویاړ بلل کېدای شي. د حامد کرزی د واک په 14 کلونو کې د افغانستان په وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړ شوي، په سلګونو ښوونځي جوړ شوي، په میلیونونو هلکانو او نجونو ته د زده کړې شرایط برابر شوي، په سلګونو چاپي، صوتي او تصویري رسنۍ تاسیس شوي، خلکو ته د بیان ازادي ورکړل شوي، او څو ځلې د ملي شورا، ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو که د خلکو د ګډون زمینه برابر شوې ده. په دې دوره کې په میلیاردونو ډالر مرستې افغانستان ته رامات شوې، خصوصي پانګونې وشوې او ګڼ نور کارونه شوي دي. خو آیا په دې مرستو او امکاناتو همره کار وشو چې باید شوی وی؟ اداري فساد، ناامني، د مځکو غصب، د مخدرو موادو کاروبار او ګڼې نورې ستونزې د ښاغلي کرزي د 14 کلنې دورې نیمګړتیاوې بلل کېدای شي چې د دې خپرونې په لړ کې به زموږ درانه میلمانه پرې نظر څرګند کړي. خو په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د معارف په اړه بحث کوو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیریم. چنانچه آقای ساروان گفتند در یک ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود بالای کارکردها، دستاوردها و مشکلات دوره 13 ساله حاکمیت رئیس جمهور حامد کرزی بحث میکنیم. کرزی در این دوره طرفداران زیاد و مخالفان زیاد داشت. گروه او را یکی از موفق ترین رهبران میخوانند و گروهی میگویند کرزی از این دوره طلایی استفاده درست نکرده است. نظر شما چیست؟ شما چه فکر میکنین؟ با شما شنونده های عزیز هم فرصت خواهیم داد تا در این باره ابراز نظر کنید از طریق تلفن و همچنان از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. ما همی پیام های شما را از روی صفحه اینترنت خواهیم خواند و مهمان های ما در استودیو هم هستند. اگر سوال دارین با اونا هم در میان بگذارین. همین حالا جناب محترم غلام جیلانی زواک، رئیس مرکز تحقیقات و مشورتی افغانستان را با خود داریم همین حالا که در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست.
هم در از به پتوشی بو که د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنزی استاد دکتر سید محمد تنگار هم تشریف راوړي او په تیرو 14 کلونو که بعد افغانستان اقتصادی وضعیت ته کتنه وکړي. ځواک صاحب ته هرکلی وایو. ځواک صاحب، که په دوو دقیقو کې زموږ اوریدونکو ته اول د ښاغلي کرزی د تیرو 14 کلونو د حکومت د بریالیتوبونو په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې ستاسو په نظر عمده بریالیتوبونه یا عمده کارونه څه وو؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، ستاسو محترمو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په وړاندې کولو. د کرزی صاحب دغه 14 کلنه دوره ښکاره خبره ده چې د کامیابیو په خوا کې ناکامۍ او دا هر څه موجود دي، یو اوږد فهرست دی دغه. خو که په ډېر مختصر ډول ویو، هغه زغم چې د لرم هغه د ډیرو کامیابیو لامل دی، هم د انتقادونو په وړاندې، هم د مخالفینو سره په برخورد کې، او هم په ورځنۍ اداره کې. په بعضې مواردو کې دغه زغم کېدای شي منفي تاثیرات هم درلودلي دي. خو د یو ژورنالیست په توګه ما دپاره ډېره زیاته مهمه دا وه چې د بیان ازادۍ کومه درجه چې اوس په افغانستان کې موجوده وه په دغه 10 کالو کې، زه فکر نه کوم چې په دغه رقم شرایطو کې په بل ځای کې دی ممکنه وي. شرایط کار خبره د افغانستان اروپا سره نور هیوادونو سره قابل د مقایسې نه دی، لیکن په افغانستان کې او افغانستان کې کم شرایط چې مطبوعاتو په ډېر ازادۍ وکولې شول چې فعالیت وکړي، او یوازینۍ ایره چې وه هغه د حکومت او یا د رئیس جمهور دخوانه نه وه، هغه د زورواکانو دخوانه وه او د وسلوالو مخالفین دخوانه وه. د بیا رغونې په اړه بحث نه کوم، بیا رغونې کې ډېر کارونه شوي دي، هغه یو بیخي بیل بحث دی، او ډېر کارونه چې باید شوی وي هغه نه دي شوي. فساد یو ستر مشکل و، خو هغه هم یو بل بحث دی چې د فساد کې د افغانستان اداره څونه مسوله ده، دغه کې بهرنیان څونه مسول دي. لیکن د ټولو نه مهم ټکی چې په دغه دوره کې باید ورنه یادونه وکړو، هغه دا و چې حامد کرزی یو سلسله داسې اقدامات وکړل چې افغانستان د استقلال په لور کوشش وکړي، حرکت وکړي. دغه استقلال ام ذهني استقلال، هغه ذهني اسارت نه د افغانانو خلاصول چې دغه سول سیزي افغانان خلق نه، بلکې زمونږ سیاسون او اخر کسان چې اداره کوي، هغه په یو رقم د روسانو دراتک نه نیولې، او بیا د پاکستان او د ایران نفوذ، او بیا بلاخره د امریکا دراتک په نتیجه کې په بل چا باندې په اتکا باندې عادت شوی. نو د افغانستان رئیس جمهور د ټول نستر کار چې وکړ، زه فکر کوم هغه د افغانستان د خلکو د حقونو او د افغانستان د استقلال او د حیثیت دفاع د بهرنیانو په وړاندې، د خارجیانو په وړاندې، د امنیتي تړون د بحث نه نیولې د ملکي تلفاتو په برخه کې، زه فکر کوم چې په دغه مشکلاتو، په دغه ستونزو، په دغه شرایطو کې چې افغانستان درلودلې او لري، کم دریز چې رئیس جمهور ونیو، دا ډېر د ستایلو وړ یو دریز.
او زوک صاحب محترم، حالا درباره آن چه رئیس جمهور کرده نتانست و ناکام شد در این 13 سال اندکه بگوین، چه نکاتی بود که رئیس جمهور میتانست بهتر از این مدیریت بکنه و انجام بده در افغانستان؟
دا ډیره مشکله، ځکه دا هم د کامیابیو ویل د رئیس جمهور، هم د ناکامیو، چې د یو داسې ادارې چې د بن په کانفرنس کې مختلف قوتونه، مختلف ډلې
در رابطه با عوامل که رئیس جمهور افغانستان نتونست بعض کارا رو بکنه، بعدا با جزئیات صحبت میکنیم. فقط اگر فهرستوار بتونین بگوین چه کارهایی به نظر شما امکان داشت انجام شوه که در زمان رئیس جمهور نشد؟
بله، د ټولو نه مهمه ناکامي د افغانستان په دغه دوره کې دا و چې ټوپک سالاران او جنگی تنظیمونه چې دوی باید خپل ځای سیاسي تنظیمونو ته پریښی وي، او افغانستان د سیاست د صحنې نه باید وته وي، هغه ډلې، هغه قوتونه چې په جنگی جنایتونو ملوث دي، د خلکو په وژنه ملوث دي، هغه پاتې شول. دلته نه یوازې چې پاتې شول، لا وپړسېدل، لا قوي شول، او زمونږ په سیاست او اداره کې اوس هم د پخوا په زیات په لا قوت په شدت وجود لري. نو زه فکر کوم چې د دغه دورې د خلکو هیله دغه وه، لیکن د خلکو د هیلې برعکس دغه قوتونه چې باید محاکمه شوه وي، دغه قوتونه چې باید د افغانستان د سیاست د صحنې نه وته وي، هغه په لږ قوت دلته پاتې شول.
بله، لنګ خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته نوبت ورکو، که اوریدونکو هم غواړي چې زموږ له ملما څخه چې فعلا د افغانستان د یو د سیاسي چارو یو کارپو او د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر شاغلې غلام جیلانی ځواک دی پښتني وکي، هم درس هیله لرو چې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار هم استودیو ته تشریف راوړي. لنګ خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیره هم درته اعلان کو.
از کابل تا زابل، لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا قد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس ساعت هفت شام روی همی امواج بشنوید. در برنامه زیر آسمان کبود که همین الان جریان دارد از رادیو آزادی در رابطه با کارکردها، دستاوردها و مشکلات دوره کاری رئیس جمهور حامد کرزی بحث میکنیم. حالا نوبت شنونده های عزیز است که در این برنامه با ما سهم بگیرن، نظریات، گفتنی ها و پیشنهادات خود را با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. لطفاً شنوندای عزیز وقتی که تماس میگیرین و زنگ میزنین مختصر و کوتاه صحبت بکنین تا با تمام شنونده هایی که در خط منتظر هستن نوبت برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی لکم زای
زا بلال خان یران د تران ته ټلیفون پلی کاند زادې رادیو کار کاون کا وردن کې دا واپس اپ سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
بعد اما څخه یو د ک وخت راکه ز خپل یو نظر وایم د امید کرزی ډیر لاس کله نه د اورپ حساب باندې امید کرزی شکرونه وکړه د اسلام افغانستان مسله کوه یا افغانستان ملي اردو د صفر نه جوړ کړه. ادارې په افغانستان کې وجود نه درلوده، دولتي ادارې د صفر نه شروع کړه. دا یې مثبت کارونه وي. په هر ټولو ولایتونو کې پوهنتونونه جوړ کړه. دا د افغانستان د نسل دپاره روشنتیا خبره ده. ناکامي چې شوه ناکامي دغه و د امید کرزي چې دا ملت تکله و د ملت په رایه راغله و، لیکن دا په ملت باندې تاکیه ونه کړه. په جنګ سالارانو په شاوخوا کې راټول کړی، په جنګ سالارانو باندې تاکیه وکړه، قانون یې پیاده نه کړ. دا د ده ناکامي وه. خارجي سیاست چې ده و په ایران پاکستان د ده د دوستۍ لاس وربشت کړ، لیکن دا زموږ تاریخي دښمنان دي. دا فکر کوه چې دا دوستان دي. اپشتیو متل دی وایي کڼی به پوس نه شي، دښمن به دوست نه شي. دا هېڅ وخت زموږ دښمنان نه کېږي، دوستان نه کېږي، نه به په آینده کې شي. چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راژوندی شي، د افغانستان په پاچاهي باندې کښېني، بیا هم دوی د جهاد نورې وایي موږ ته تروریستان لګي چې په افغانستان کې جهاد.
تشکر
بلال خان صاحب، دا تر یوې دقیقې زیاتې خبرې مو وکړې. کور ودان چه تلفن مو کو سلام.
حالا شنونده دیگه روی خط داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم.
بله
خب فکر میکنم تلفن شان قطع شد.
بل اردن که همشته
قطع شد. خب شنونده دیگه داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب خبری.
و علیکم السلام، بفرمایید. بله تشکر.
ما آقای کرده کسی با نگه افغانستان پاتر پاچه بود، اما آقای کرده بود که دیگه جمع کرد اینجا سلامت کارا را کردیم. ایش کرد از این بعد همون پاشمت کارا کرده نمیتونم.
تشکر، نظر شما را شنیدیم. بسیار تشکر از اینکه به برنامه زیر آسمان کبود تماس گرفتین. خب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب،
عرض سلام دارم برای شما آقای مرزبان، آقای صابان و شما و آقای زواق و شنونده های محترم.
سلامت.
سلام به شما همچنان.
زنده باشید. نام آشین سرشکست مزلندن صحبت میکنم. ما اول یک پیشنهاد دارم باز برای شو اظهارات صحبت کوتا داشتم وقت تا نکیم یکی زد قد صحبت میکنم.
تشکر سرشت محترم، لطفا مختصر که دیگه شنونده هم روی خط میکنه هست. بسیار
اتمن. این که ای کش رئیس جمهورای ما که در اول یک بیانیه بسیار فیشنی را ارائه میکنن، در آخر هم یک گزارش کاری خطاب به مردم بتن، به تلفن های مردم دو سه ساعت وقت بتن جواب بتن. علت نارسایی هایی که نتونستن در دوره کارشان به او ارزش ها برسن، به او کارا برسن، دوره 13 سال است، به اونم سوال های کمیال میشه میره کلش از مطبوعات جمع آوری کنه، خودش یک گزارش تهیه کنه، به اونا جواب بده، با پرسش مطبوعات جواب بده، یک گزارش کاری بده، از کارکردهای خود تا آخر یک صحبت کنه. در شروع میگن یادم است آقای کرزی دو وقتی که نو انتخابات دوی دوره قبلی شد گفت یا برای ما رای بتین یا ما را هی کنین. شما ببینین و گفت که یک دلم میگه که خود کاندید کو و یک دلم میگه خود کاندید نکو، یک دلم میگه خود کاندید کو که بعضی کارهای ناتکمیل تا تکمیل کنی و یک دلم میگه بسیار کار جنجالی است دهی خود کاندید نکو. خب هر شکل خود تحمیل میکنن برای یک ملت، ولی ببینید که تفاوت معاشای مردم، وضع اقتصاد مردم، فقر، فابریکه هایی که دولت سابقه از بین رفته بود، تاسیسات عام المنفعه اونا را کس با پول جامعه جوانی که پولای فراوان سرازیر شد نتونست که بازسازی بکنه این فابریکا را. قوای سرحدی ما و شما را بزنید یک بحث بسیار جالب هم از تلویزیون شیدم. قوای سرحدی ما و شما چقدر ضعیف است. یک زمان بسیار میگن پوست های مهم داشتیم که از طریق تیاره یک مال میشد او پوست ها که ترسط میکنن سرحد ما و شما را که دشمن داخل نشه. ولی قوای سرحدی ما چقدر ضعیف است. قوای هوایی ما را ببینید، ما حتی آل خو میگن که یک ضرب المثل است، میگن که جامعه جهانی تیاره بی پیلوت داره ولی ما پیلوت های بی تیاره داریم که متخصص ها میره سردیه میشه ولی نمیشه. اینی نارسایی هاییست که رئیس جمهور امیدوار هستیم که داخل کار خود باید به ملت افغانستان جواب
شما رو شنیدیم
باشه، با دستور وجدان جواب گو باشه.
پیشنهاد شما رو شنیدیم آقای سرش، امیدوار هستم مسئولین در ارگ ریاست جمهوری همین پیشنهاد شما رو شنیده باشن و در این مورد فکر بکنن. تشکر آقای سرش از تماس شما. یک شنونده دیگه امروی خط از اونا رو هم باشون صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
السلام
علیکم. السلام
علیکم.
و علیکم السلام. مرحبا نیست آواز رزید.
احمد میلاد
کو شاد جواب میدم. آقای میران لطفاً رادیوتون رو پخش بکنین که صدا دوباره انعکاس میکنه، درست نمیشنوید. و کوتاه صحبت بکنین. تشکر.
درست است. سلام عرض میکنم به زوکت. مشخصاً برمیگردم به سوال خود. شایان ذکر است که حکومت کاری دوره کاری آقای کرزای آری از چالش ها و قصی ها و همچنان در سوالای بزرگی بوده، اما سوال اینجاست که موقف گیری اخیر جمهور در برابر عدم امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا، این را آقای جمهور کرزای از منظر شخصی خود یک کار فایده تلقی میکرده. اونا میگفتن که کلیدی اصلی صلح در دست امریکا و پاکستان است. سوالم از آقای زاد این است که آیا همین یک ناکامی رئیس جمهور کرزای مسئولیت همین دیری را که خودش داشته ایرا با رئیس جمهور جدید منتخب داشته از همین گرانی را که داشته از امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا همین را من حیث یک شخص که سرداخت زمام را در دست داشته، قدرت را در دست داشته، همین نگرانی شدیه را که خودش حس کرده و فکر میکنه که این به منطقه افغانستان نبوده، همین را القاب سازه برای جمهور آینده، همین ناکامی رژیم.
تشکر. نظر شما را شنیدیم. خب حالا برمیگردیم به مهمانای عزیز خود، ولی پیش از این که صحبت با مهمانا بکنیم حتما مهمانای ما سوال ها و گفتنی های شنونده عزیز هم یادداشت کردن، اما یکی از گفته های رئیس جمهور کرزی را میشنویم که در سال 2009 زمانی که دور دوم رئیس جمهور افغانستان شد تعهدات کرد برای مردم افغانستان. حالا میشنویم که چه تعهدات کرد و بعدا صحبت میکنیم بالای از این که چقدر رئیس جمهور توانست این تعهدات خود را عملی بکنه.
پاینده پینزو کلونی که افغانستان یو دست حواد سی چه خپل دفاع په خپل وکرای سی او په ټول قلب رو که انشالله صلح حاکم وي. پاینده پینزو کلونی که انشالله افغانستان ده پیاوری ولسواک نظام خوابن بی پلزگون زر افغان زوانان به ده حواد ده بیا جولوونی ده مدیریت او اجرا په چارو بخت وي. ټول شارون او زنی کلیوال سیمی بمو برشنا ولری.
بله، ولسمشر کرزی دا څرګندونه په 2009 میلادي کال کې کړې وی، هغه وخت چې د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخابېدو. زموږ دوهم میلمه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار هم فلن په سټوډیو کې تشریف لري چې ورته هرکلی وایم. په یاد لري قدرمن اوریدونکو چې د معارف په برخه کې ښاغلی کرزی په دې خبرو کې یادونه کړې وه. د معارف په اړه د خبرونې په دوهم ساعت کې بحث کوو، هغه بحث هم هیله لرو چې سره واوري. ټینګار صاحب، تاسو د ښاغلي کرزي د 2009 کال څرګندونې واوري دی، ویلي چې په افغانستان کې برق به څنګه وي، معارف به څنګه وي. ستاسو په نظر ښاغلي کرزي خپلې دغه ژمنې تر څه حده پورې عملي کړی شوې په خپله د دوهمه دوره کې؟
د ازادي راډیو اوریدونکو ته شراغلس او نیکی هیلی وړاندې کوم. یو خبر خودی ده چې مخکې مقدمه چینی باید وکړم، هغه دا چې افغانستان داسې یو هیواد و چې جنگ جګړو په تیرو دیرشو یا تر دیرشو زیاتو کلونو کې هر څه ورنه واخیستل. او زه باید وایم چې کرزی صاحب په داسې وخت کې راغی چې افغانستان اصلا د خاورو په یوه تفه باندې بدل شوی و. که تاسو په اقتصادي لحاظ یو څو رقمونه ورته ورکړم، عاید سرانه په 2001 کال کې 130 ډالر و، اوس 230 ډالرو ته عاید سرانه رسیدلی. رشد یا د جی ډی پی دا تقریبا په اوسط ډول 9% دی. په 2001 کال کې مجموعاً عواید دولت 131 میلیونه و، اوس تقریبا تر 2 بلیونه عواید دولت رسیوی دی. راځو راتلونکي نورو کارونو ته. پاخه سړکونه یا قیر شوي سړکونه 8000 کیلومتره او بالاخره تر 34000 زیات کیلومتره ساحوي منطقې ساحي کلي بندونه دا هم په نظر کې 116 کیلومتره سړکونه جوړ شوي. سرمایه گذاری په ساته کې 15 میلیارد داخلي سرمایه گذاری شوی او 100 میلیونه ډالر خارجي سرمایه گذاری شوی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې زیربناوي د غنی دي او ډېر خارجي سرمایه گذاران علاقه نه لري چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. امکانات محدود دي ورته. رازو دې ته چې خپل شاید کرزی به بد نیت نه درلودی، خو د هغه د شاوخوا راټول سوي اشخاص او افراد چې و متملک چاپلوس بې کفایته او د په فساد اخته کسان ډېر پکښې و، دغه د ادارې ډېر لوی زوف و. او د خپل د کرزی صاحب په حکومت کې اصلا د کرزی صاحب خپل کاري ټیم له ځانه نه درلوده او دا یو لوی عیب دی. یو سړی په یوازې توګه په یوازې ځان باندې ډېر څه نشي کولی. هر څوک چې کار کوي، هر څومره چې لایق او ورزیده وي، تر څو چې کاري ټیم ورسره نه وي، هغه ورسره مل نه وي، هغه خپل په پروګرامونو کې ورسره همکار نه وي، طبیعي ده چې هغه وظایف چې باید سرته ورسي هغه سرته نشي رسولی. کرزی چې کومې وعدې کړي دي، البته د همکاران د ټیم چون ټیم یې نه درلودی، او داسې یا دا دوه دلیل یې درلوده، یا دا چې د نسو کولای چې خپل ټیم په خپله جوړ کړي، د دې امکانات ورسره نه و، او یا دا چې بل چا نه پرېښودی، او یا د دې توان نه درلودی. بلې خواسه کرزی حزب نه درلودی او شاوخوا ته یې راټول شوي قمندانان او ټوپک سالاران و. سیاسي حزاب چې متلاشي شول، بیا وروسته سیاسي حزاب وده ونه کړله، او بالاخره ډیموکراسي هم وده ورسره ونه کړه، ځکه سیاسي حزاب دي چې ډیموکراسي ته وده ورکوي. دا بل پرابلم و. بناً د یو معین ټیم چې خپله د کرزی ټیم وي، داسې یو ټیم د نه درلودی، سیاسي حزاب وده نه وکړې، او شاوخوا ته چاپلوس متملک بې کفایته عناصر راټول شوي وه، او هغوی په فساد اخته کسان ډېر وه. نو ځکه او خارجیانو هم چې په دې هیواد کې سرمایه ګذاري د یوې خوا یې نه کوله، له بلې خوا چې کومې پیسې افغانستان ته راغلي، که داسې ووایو بعضې خلک وایي چې که 10 روپۍ راغلي، 9 روپۍ بېرته وړي، خو زه لا تر دې زیات څه وایم، که دوی 10 روپۍ راوړي دي، خو 2015 له ځانه سره بیرته وړي دي. یعنی په افغانستان کې هغه نه دي مصرف سوي، او د دوی سره همکار داخلي مافیا جام خارجي مافیا. په افغانستان هغه څه چې له خارجه راغلي له بهر نه، او هغه څه چې په افغانستان کې پیدا کول بیرته له ځانه سره وړي دي، او په خارج کې هلته سرمایه گذاری کړي دي، بانکو کې ساتلي.
تشکر جناب ډاکټر صاحب. سید محمد تنگار، استاد فاکولټي اقتصاد پوهنتون کابل. جناب غلام جلانی زواک، رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتي افغان، هم در استودیو با ما هستن. زواک صاحب، شما شنیدین که آقای تینگار در رابطه با فساد اداری و ناکامی رئیس جمهور کرزی در این قسمت صحبت کرد. در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام های در همین باره آمده. مثلا قدسیه سروری می نویسه که دستاوردهای حامد کرزی آزادی بیان، انکشاف مخابرات، ثروتمند شدن یک تعداد زیاد افغان ها بود، اما آنچه نتوانست انجام بدهد از بین بردن فساد اداری بود. و همچنان عبدالقدوس از بدخشان می نویسه که به نظر من آقای کرزی حکومتش از نگاه بازسازی و وحدت ملی، رشد حقوق زن، آزادی بیان، تعلیم و تربیه موفق بود، اما یک چیز را که نه تنها از بین نبرد بلکه رشدش داد، فساد اداری است. نظر شما در این باره چه هست؟
من نظر بالکل در تینگار سپ خبری تاییدوم. سیستم د سجول شو د بن په کانفرنس کې چې هغه سبب شو فساد په افغانستان کې رشد وکړي. اصلا خود طالبان په وخت کې کله چې طالبان حکومت سقوط کړو په افغانستان کې هیڅ اداره موجوده نه و، هیڅ سیستم موجود نه و. د فساد بنیاد دغې وروسته کې خودل شو، کله چې وزارتونه، کله چې مقامات، کله چې قدرت د غنیمت د مال په توګه په تنظیمونو باندې وویشل شو. دغه تنظیمونو خصوصا په اوله دوره کې رئیس جمهور یوازې فقط یو صدر سره راغی کابل ته. د افغانستان ټول مهم ادارې، ټول مهم مراکز چې وو هغه د یوې ډلې د خوانه، خصوصا شورای نظام او د جمعیت د دې په واک کې ولویدل، او دې مقررګانې په خپل خوخه باندې وکړلې، د لوړ مقاماتو نه نیولې تر ټیټو مقاماتو پورې. دا کار سبب شو چې یو ډلې ته دا چانس او زمينه پیدا کړي چې په د افغانستان په اداره کې لوی لاس ولري، او دا په خپل سبب شو چې فساد ته زمينه مساعده کړي. هغه په دې ترتیب چې د یوې ډلې، د یو تنظیم او د دغه قدرتمندانو نفوذ
هم دومره زیات شو. جناب زواکسه، بعض وزارت های هم بود که به تنظیمات تقسیم نشد، مثلا وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، این وزارت ها که با بیشتر به تکنوکرات ها تسلیم داده شد و باز هم در این اداره فساد هم خیلی زیاد بود.
دغه هیڅ شک نشته، لیکن که موږ مقایسه وکړو دغه وزارتونه وسم د نورو وزارتونو سره فرق لري. دغه وزارتونه چې ټکنوکراتان ته ورکړل شول، پاغه کې زه خپل یو تجربه وم. یو وخت زه د رئیس جمهور په مطبوعاتي دفتر کې وم، موږ معلومات ته ضرورت درلود چې څومره انکشاف شوی دی، څومره پروژې تطبیق شوی دي، څومره پاتې دي. یو ډیر ساده سوال، مختلفو وزارتونو ته موږ فرمې جوړې کړلې، ویمه وړلې. یو د دغه وزارتونه چې زینمونه نه وړم چې اوسه وخلم، خو مکمل پاسکی ستوم باندې د نوی د ریستوم باندې جوړو په ظرف د 15 دقو کې ترڅو چې ما یو پیاله چسک ما ته خپل معلومات راکړل. لیکن یو د دغه وزارتونه چې دومره په خوانی ټوبک سالارانو ته ورکړ شو، یو ستر قومندان ته ورکړ شو، اصلا هغه ته معلومه نه و چې دا کوم معلومات چې زه غواړم دا د کوم ځای راځي ټول کې.
اما گزارش دهی چیز دیگه است، فساد چیز دیگه است، جناب زوکسه، فساد چیز دیگه است که در وزارت که شاید به شما خیلی زود گزارش داده هم فساد وجود داشته.
نه بالکل وجود لري. مجموعان ټول ادارې چې وی دغلته د نظم نشټواله او د گزارشتي فرق خو بیله خبره ده، لیکن د قدرتمندانو وجود او د محاسبین نه ویره د فساد باعث لاله د تنظیمونو نفوذ په دغه ټوله اداره کې. تاسو کوم وزارتونه چې ادو چې هغه ټکنوکراتانو ته ورکړل شول، داسې نه و چې مطلق ټول مقررګانې الته په یو لاس وي، الته د معینیت او د ټیټې سطحې نور مقررګانې وي، او دغه تنظیمونو په خوا هم دلته نفوذ درلود. نو فساد بل اړخ، مهم اړخ، اغه د خارجي لاس یا د بهرنیانو ګډون په فساد کې وو. افغانستان کې کوم پیسې چې راتللې او دا چې مصرفېدلې، دا د افغانستان د حکومت د خوانه نه مصرفېدلې، نو د دغه محاسبه او کنټرول او د هر څه د افغانستان حکومت په لاس کې نو مستقیما به مختلف وزارتونو ته پروژې ورکول کېدلې، مختلف ادارو ته پروژې ورکول کېدلې. په دې ترتیب فساد ډېر زیات توسعه پیدا کړله. تاسو وګورئ، ما دا چې وکړل فساد او خصوصا غصب او د ځمکو غصب، د جایدادونو غصب او په ډیره لوړه کچه فساد په هغه ادارو کې ډیر زیات دی چیرته چې قدرتمندان دي. دا یوازې مرکز او وزارتونه نه دي.
در نهایت باز هم برمیگرده به رئیس جمهور که نتوانست از ای وزارت ها حسابداری بخواهد.
بالکل،
تشکر، زنده باشین جناب زواکسه محترم. با تشکر.
دې زورمندانو وجود سبب شو چې محاسبه و نشي خلکو سره.
زنده باشین زواکسه،
سلامت باشین. د شغلی کرزی د حکومت په دوره کې د افغانستان لپاره یو بل لوی مسله امنیتی مسله و. امنیت په تیرو 14 کلونو کې ورس په ورس خراب شوی دی، او ځینو خلکو په نظر د نامنۍ اصلي علت هم دا دی چې په ادارو کې فساد و، لکه تر اوسه چې تاسو هم ورته اشاره کوله، فساد و، او همدغه راز کار اهلي کار ته نه وسپارل شوی، او ځینو خلکو سره زور زیاتی وشو، ظلم وشو، نو ځکه ناامني زیاته شوه. په خپله کرزی په دې اړه څه وایي؟
باز سر طالب سره که هم وطن برای منفعت دیگرا خاک تا برباد نکو، برای منفعت دیگرا مردم تا نکش، برای منفعت دیگرا مکتب تا بسته نکو. جهان درک کنه، قسمی که بارها 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 سالها بلکه هر روز گفتیم که جنگ علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در خانه های مظلوم و غریب مردم افغانستان نیست، که جنگ علیه تروریسم در بمباری طفل و زن افغانستان نیست، جنگ علیه تروریسم در پناهگاهش است، در تمویلگاهش است، در تربیتگاهش است، نه در افغانستان. ثابت شد که امود
بله کتم ولس مشر کرزی ویل چه دی جنگ اصلی مرکز یا دی تروریستان و مرکز دی افغانستان لپولو دیبان دیده، لیکن مخی زموش یو آوریدون که بلال خان لطهران سخه پر تلیفون که ویل چه کرزی صاحب گاواندیان و زیاده تاکیه وکره او حقوی ته دی دوستی لاست وشکو او دی دی پنظر دا اشتباه وزکه چی گاواندیان دی افغانستان دی دی پوینا دشمنان دی.
چنانچه در سخنان رئیس جمهور احمد کرزی هم شنیدین که در سال 2011 گفته بود که مراکز تروریستی در بیرون از افغانستان هستند، نه در قریه ها و روستاهای افغانستان، که هدف اصلی رئیس جمهور جلوگیری از بمباران مناطق رهایشی در قریه های افغانستان توسط نیروهای بین المللی بود، که همین موضوع هم رابطه حکومت به رهبری احمد کرزی با جامعه جهانی را تا حد خدشه‌دار ساخت و پرتنش همچنان. و اما آیا کرزی توانست جامعه جهانی را قانع بسازد که در اصل بیرون از افغانستان هدفش پاکستان هست و آن طرف خط دیورن؟ جناب تینگار صاحب، میخوام از شما پرسم که کرزی خیلی تلاش کرد که به جامعه جهانی بفهمانه که تروریست در اصل از بیرون از افغانستان وارد افغانستان میشه، در اونجا ممانعت بکنه، نه در خاک افغانستان. آیا در همین تلاش ها آقای کرزی توانست جامعه جهانی را قانع بکنه؟
متاسفانه نی، به خاطر ازی که اصلا جامعه جهانی و به خصوص امریکا با پاکستان دوستی بسیار صادقه دارن و در وجه منافع خود میبینن، طبعا اثر افغانستان با هم پیمانه حساب نمیکنه مثل که سر امریکا حساب میکنه. کرزی صاحب که هر قدر ایرا و نمود ساختن که اصلا ریشه تروریسم در خارج است و میشنوالی گوشای شنوا ندارن، یعنی برای امو وقی نمیگذارن، به خاطر از اینکه برای ازو پاکستان اهمیتی از افغانستان که اهمیت بیشتر داره.
اما اسناد خیلی دقیق هم وجود داشت که مسائل مثل تروریسم و آموزش تروریست ها در خاک پاکستان میشه، از جمله کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیک اسلام آباد. این همه اسناد کافی نبود که رئیس جمهور کرزی بتونه مسئله را در مراجع بین المللی راجع بکنه و در نهایت جامعه جهانی را یا حداقل امریکا را مجبور بسازه که توجه خود را بیشتر به پاکستان جلب بکنه در جنگ بر ضد تروریسم؟
دریجه سوال سریعزی هستن که در کجا و منافع ملی از و بیشتر هستن، در کجا منافع دارن. طبیعیست که افغانستان مثل پاکستان واری برشان اهمیت تا امروز هم ندارن، سری پاکستان بیشتر حساب میکنه نسبت به افغانستان کده، بناهن به دری مورد طبعا گوشش نوا ندارن و طبعا هر قدر که رهبره افغانستان ایره صدا بلند بکنه و چکنه بالاخره، چون برای از و کشور اهمیت دارم. افغانستان به او درجه مثل که پاکستان برش اهمیت داره و افغانستان برش اهمیت ندارم به این خاطر و نمی اصلا قبول نمی کنم این حرفا.
بله تنگار صاحب، یو که یو بل ارخ دیده موضوع را شو، تر چه حد پوری افغانستان نامنی ده اقتصاد سره ارتباط لري؟ دا سویل کیږي چې پتیرو ډیر لسو کلونو کې اقتصاد ته غسی کارونه شو چې باید شوی وای، له فرصتونو له مرستو غسی استفاده ونه شو چې باید شوی وای، نو ځکه یو شمیر خلکو البته ډیر پیسې پیدا کړې چې هغه هم د ټولنیزې بې عدالتۍ سبب شو او په یو شمیر خلکو کې عقدې پیدا کړې، او دا هم وای د ځینو خلکو په وینا د دې سبب شو چې یو شمیر خلک توپک تلاش کری او جنگ تا ادامه ورکی. تاسی تا ویست
بیخی دقیقه ده پا افغانستان که بیکاری خپل اوش ترسی دلیده پا اقتصادی برخه که کم کار چه دو گونه میلیارد و دالر پا راتک سر افغانستان تلکه چنگه چه ویل کیجی باید دیر کارونه سیوی دیر سیوی تاسو ګوري چې خارجي سرمایه گذاری ډیر اندک ده چې ما ورته اشاره وکړه تقریبا په دې ټوله ډیر لسکلونو کې دوه لسکلونو زیات اسن الته 200 میلیون ډالر خارجي سرمایه گذاری سره داخلي سرمایه گذاری هم کم ده یعنی 15 میلیارد ډالر ده اومده علت ده یو افغانستان اسن زیربناوی هغه چې نه دی دغه جوړی لکه نور دنیا کې چې جوړی دی د بلی خاصه اسن دغه خارجان چې هم دلته راغلي و دغه پیسې چې هم راغلي و د افغانانو په لاس کې نه وي د هغه مصرف د افغانانو په اختیار کې نه و دا د هغه په اختیار کې کوم څوک چې له خارج راغلی و د داخل نه هم د افغانانو باید په تعصب سره باید وایم په افغانستان کې هغه کړي چې په حکومت کې وي هغه کړي چې پر واک مسله وي دغه ملي احساس ډیر کمزوري وو او دوی د دې لپاره چې د ملت ګټو ته ملي ګټو ته ډیر ارزښت ورکړي هغه په لوړ تاکي لوی تاکچه کې وي هغه دې ته ارزښت نه درلود دې لپاره ارزښت دوی جیبونه څنګه ډک شي او دوی څنګه پیسې راټولې کې او بل اخر خارج پاینده باندې هم باور نه درلودې نو ځکه په افغانستان کې کم کار وسو او دا علاقې دا و چې هغه څوک چې پر واک مسلات و دا غو ملي احساس ډیر کمزوري و او هغه نه غوښتل چې په افغانستان د لپاره سرمایه گذاری وکړي د کار و کې بل د افغانانو په لاس کې امکانات ډیر محدود و ډیر پیسې افغانان نه لګولې خارجانو لګولې او خارجانو حتی د دې لپاره دغه کسه هم دلته پیسې ډیر راغلي وي خو دغه په دغه ډیر پیسو سره خارجان له هرې خوا رامات شول او د مافیایي کړي خارجي مافیا د داخلي مافیا سره لاس یو کوي او په ډیره پیمانه پیسې د دې پزش په افغانستان کې باید وربندې کار شوی وي له افغانستان نه بهر وېستلې او بهر یې وربندې کار
تشکر جناب تینګار صاحب تشکر از شما در ای از نظریاتتان و حالا یکی از سخنان رئیس جمهور افغانستان را میشنویم در ادامه به مسائل مربوط به امنیت که صحبت کرده بود و خیلی هم احساساتی شده بود در باره از این که چگونه امنیت باید در افغانستان باشه و تا این که فرزندای افغانستان برن به مکتب
والله بالله ترتر و ترس دارم او مردم و ترس دارم که نشه و خدا نا کرده که مربایست مجبور به خارج شو و خارج شو
این هم از گفته های رئیس جمهور افغانستان در رابطه با اینکه ناامنی ها در افغانستان سبب میشد که کودکای افغانستان نتوانند به مکتب برند در ادامه همین حرف ها رئیس جمهور افغانستان یک بار هم گفت که در آخر همین دوره کاری خود البته چند روز پیش رئیس جمهور کرزی گفت که ریشه ناامنی ها چیز دیگری است از خودش میشنویم
امریکای دا سوال نوشت خپل اهداف درول دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شي نوشت یوه د ډیورند د خط رسمیت غوشت چې موږ اوبدن ورته حاضر نو دوهم د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوشت چې هغه ته موږ اوبدن حاضر نو
خب اظهارات رئیس جمهور افغانستان را شنیدین که فقط چند روز پیش در ارگ ریاست جمهوری هنگام خداحافظی با اعضای کابینه خود ابراز کرد. جناب زواک صاحب میخوام از شما پرسم که رئیس جمهور کرزی خیلی بر نخستین بار خیلی با وضاحت در رابطه با خواستهای پاکستان اشاره کرد. آیا فکر میکنین همه ریشه نامنی ها پاکستان بوده؟ میشه همه علا و بلا را به گردن پاکستان بیاندازیم و یا هم از آمریکا که به گفته آقای کرزی نمیخواست صلح در افغانستان برقرار شود؟
اساسی خبروم دغه ده د کې دغه نور ټول منګه عوامل چې یادو فرزن فقر ده بے انصافی ده فساد ده دا عوامل دي چې کومک کوي جګړې سره د جګړې اصلي عوامل نه دي دا کومکونکو عوامل دي په جلب او جذب د جنگلوی که ور سره کومک کوي سوګ دي د خطر واسکټ ځان پوري نه تړي کنه چې په افغانستان ودارو کې رشوت حاصل کیږي یا فساد ده لیکن بیکاری فقر د خلک مجبورې چې حتی که په ایدئولوژیک او فکری لحاظ باندې مخالفین سره هم نظر هم نوي خو د بیکاری لامل دغه په صفوف کې جذب شي اصلي لامل چې ده هغه پاکستان او امریکا دغه نیت ده چې جنگ ته ادامه ورکړي
چرا سود امریکا حداقل در ادامه جنگ در افغانستان چی است به نظر شما آقای زواک
پمده باندې خبره کو تاسو وګورئ په 2001 کې ارسلان رحماني په یو مرکه کې ماته دا خبره وکړه، بیا خپل رئیس جمهور په یو وینا کې دا خبره تایید کړل. هغه ویل چې په 2001 کې طالبان بالکل یو هیئت ولېګه رئیس جمهور احمد کرزی ته چې په قندار کې په هغه وخت کې مبارکي ویله، او هغه ته ویل چې موږ نو ټوپکې خېدې او نور جګړه نکو. لیکن همدغه طالبان ونیول شول، وټکول شول، مجبور کړل شول چې بیرته ټوپک واخلي. تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ډیر واضح ښکارا سرګند د تروریزم مراکز چې دي هغه په پاکستان کې دي. خبره دا نه ده چې افغانستان ورته ونه شول کولای چې قناعت ورکي. دا هر څه امریکا سره د یو پروګرام د مخکې دغه خبره روانه و. امریکا د خپل اهداف
سوالی بود آقای زواک، هدف امریکا از ادامه پیدا کردن نامی و جنگ در افغانستان چی هست از نظر شما؟
نو
منافع امریکا داری چی هست؟
ګوري، هدف دلته امریکا په کوم لوی سیالۍ کې چې دلته دا یو ډېر لوی بحث دی، په دې لږ وخت کې فکر وکړم چې موږ ښه تشریح کړی شو. لیکن امریکا دلته چین سره په سیالۍ ده، امریکا دلته روسیې سره په سیالۍ ده. دغه سر رقابت او سیالۍ چې امریکا غرب د چین روسیې سره د خصوصا چین چې د یو نوي اقتصادي قدرت په توګه سر پورته کېدو په حالت کې ده، او دغه فکر کېږي چې په اقتصادي لحاظ بل اخره شاید د امریکا نه مخکې شي، نو دغه اقتصادي رقابت او دغه سیالۍ امریکا د ته حسي چې به امنیتی د چین او د روسیې پلو ته ورسي، بې ثباتي الته ورسي. د دې سیمه په بې ثباته کولو باندې دغه قدرتونو د پرمختګ مخه ونیسي. نو په دې خاطر افغانستان کې باید جنگ د مولري تر څو چې د افغانستان نه جګړه منځنۍ آسیا او د روسیې او د چین پلو ته ورسيږي. تاسو به هم دغه راپورونه اوریدلې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې، دا راپورونه نشر شول چې حتی وسلوال په پوزي هليكوپټر کې، په بهرانه هليكوپټر کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شول. دا څه شوې دي چې د افغانستان ملي پولیسو مخالفین په یو ځای کې په شمال فاریاب کې رئیسار کړیو، په قیصار کې فکر کوم الته رئیسار کړیو، لیکن هم دغه بهرنیان راځي د تنجات ورکي. دا څه ډیر شو واحد، دا څه ډیر اسناد شته چې هم په داخل کې دغه سمبلسته شوې دی، عام په ډېر سرګند توګه دا وسوګ انکار کول شي تروریزم مراکز په پاکستان کې دی، الته ورته تربیه ورکول کې، یالته ورته روزنه.
مننه دوک صاحب، سلامات اوسئ.
سپورټ نه نیول تر استخباراتي سپورټ ورکول کېږي، ولې مخنه نیول کېږي؟ خو نه غوړي، دا د قناعت خبره نه ده، بلکې نه غوړي او غوړي چې جګړه ده.
بله، سلامات اوسئ. ټینګار صاحب، زموږ واوریدونکي غلام الله ساپی له کونړ څخه لیکلي دي په فیسبوک کې، وایي د کرزي صاحب په دوره کې لوی نیمګړتیا دا و چې کله به پارلمان یو وزیر صاحب سلب اعتماد کړ، نو کرزي صاحب د دې پر ځای چې د هغه شخص په ځای بل کس معرفي کړي، نو بیا به هغه کس سر په سر وټاکه، او یا به د هغه چوکۍ په ځای بل چوکۍ ورکړه، یا به تر هغه غټ وزارت ته معرفي کړ. وایي زما په نظر دا ډیره لویه اشتباه و. یو شمیر نورو بیا داسې ویلي دي چې وای د کرزي صاحب په دوره کې چې حتی هغه کسانو چې د بټاکلي ول د فساد په ضد مبارزې لپاره، هغوی به د ده د حکومت یو لوی شخص په فساد متهم کړ، د به هیڅ اقدام نکاو. یعنی څارنوالۍ هم په ځلونو باندې ځینې خلک متهم کړي دي، لیکن بیرته به له پاسه په خپله به یا ولسمشر کرزي یا د شاوخوا کسانو به بیرته معاف کړل، او دغه شی د دې سبب شو چې په افغانستان کې فساد عام شي او رواج شي. او د دوی په نظر اصلي علت په دې کې یا اصلي مشکل په خپله دی کرزي و، تاسو څه وایست؟
دا بالکل دقیقه ده. زه د همدې دواړو پرسون کوونکو سره موافق نظر لرم. رښتیا هم چې کرزي صاحب چې د یوې چوکۍ نه به څوک لري که یا به مشاور که یا بل چوکۍ وګماره، او دغه په فساد کې ډېر کسان موجود و چې دوی رښتیا هم د یوې چوکۍ نه چې بل لري شو بل ځای به ورته ځای پیدا کوي، او د مشاورینو لیس ډېر اوږد شو. خو اصلي په نظر دا د مجبوریتونه و، دا د نشو کولای د تر فشار لاندې وو، یعنی یو علت دا وو د دې نه موږ افغانستان یو کله چې دلته حکومت را جوړ شو اول دا حکومت د کمانډان سالارون ټوپک سالارون په لاس کې ول ودی، دویم د خارجانو تر ډیر قوي فشار لاندې وو، دریم خپل کرزی صاحب یو ماین ټیم خپل یا جوړولای نه شو یا خارجان نه پرې شو یا نور چا نه پرې شو، یعنی د په واک نه و هغه څه چې د جوړ کړی و هغه د ټیم نه وو او د نورو سره د مجبوریتونو په دوجې دی مجبور و چې یو ځای او بل ځای دغه فقط لکه سترن ځانه ها خو دا خو سره بدلی کې، یعنی یو ځای نه چې به ګوښه سو بل ځای یا وزیر کاوه یا مشاور کاوه یا بل غټ مهم پوسټ ورکاوه، دا د دقیقه دا او دا یو لوی اساسي پرابلم و. حتی از ما ډیر ښه په یادیږي کله چې د اقتصاد وسادانې غوښتي و ما په هغه مجلس کې چې پر ستراتیژي باندې فکر وکړ یا د افغانستان اقتصادي ستراتیژي څه رقم تر اوسه موږ دغه سیاست چې په مخ درلود تر کمې کچې درست او یا نه و درست، ما د ټولو پښتنو په جواب کې یو پښتنه همدا و چې کرزی صاحب دغه ستا ټیم چې تی لري دا ستا ټیم نه دی، دا دغه دی د نور چا ټیمونه دي، مجرد چې د وزیرانو شورا جلسه خلاصیږي دوی یو چیرته درې بل چیرته پنځه بل چیرته مراجعه کوي، حتی یو هم له تا سره نه دی. خو د په خندا سره وویل ول ټینګار صاحب مزدا پښتنه وکړله خو دا وسنۍ من نسبت په خواني ته یو لږ څه ښه دی، یعنی هغه د بیچارهګۍ و د مجبوریت نه وه، معنا یې دا و چې د یوې خوا یې ټیم نه درلودی، ټیم یې په خپله جوړ کړی نه و بل چا ور جوړ کړی و، هم تر داخلي فشار هم تر خارجي فشار ډیر لاندې و.
تشکر جناب تینگار صاحب. فقط یک سوال دیگه هم یک دوست ما در فیسبوک مطرح کرده، جناب محب حلیم کرزی صاحب در دوره‌های آخر کارش وطن را به بحران و عامل طالبان رها شده از زندان‌های کشور سپرد، به این معنا که اینا انتقاد دارند بالای سیاست رهایی زندانیان طالب از زندان‌های افغانستان و خیلی سیاست نسبتاً تضرع‌آمیز با طالبان. به نظر شما این سیاست چقدر در وضعیت فعلی افغانستان موفق بود و آیا فکر نمی‌کنید دلیلش همی است که امروز هم در چندین ولایت افغانستان درگیری جریان داره، به شمول ولایت کندوز که گفته میشه یکی از طالبای یا یکی از آدمای رها شده از زندان حالا در کندوز جنگ میکنن؟
پرسان از
تینگارسپ شما
زپدی باوریم کله چې یو ډله دغه دی هغه کسان چې ټوپک سالار دی پخوانی مجاهدین و چې هغه حکومت راتلای شي هغه په سوله کې ژوند کولای شي، بل هر څو مخالف هم چې زمينه ورته مسایبيږي او د سولې او اشتی لاره که خپل کې ان کډینه کار واخیست سدا به ښه کار وي. خو پرابلم یو دا و چې دغه موجوده حکیمان یا د وچ په حکومت کې دا کړی موجود دي، داسې مثالونه په ډیر ولایتو کې ستدي چې هلته دوی شخصي او قدر لوجنه خلک زنداني کړه بندي کړه متضرر کړه، کنه چې مجرد چې کړی صبرغه په غاول دوه درو کلونو کې اسن طالبان دغه په ټاپه ورکس ولونه چې دا چیرته دي، مګر خو بیا وروسته ورو چې دغه محلي ادارو ولایتونو او یا په مرکز یا په نور ولایتونو کې د غلطو برخوردونو لوجنه هم د مخالفینو لورې بیرته رامات شو او د قوی شو، او یو دلیل هم داخلي دا و چې د غزموج ادارو سم کارونه نه کوله، کنه کومه سمې ادارې وای سم کارونه پر مخ تللی وای نن به جنگ جګړه نه وای او شاید موږ د سولې خواته تللی وای.
بله ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نیو خبرونه کوي، او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې په همدغه صفه باندې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. ځواک صاحب ستاسو په نظر وڅې د خبرونه ورسته شی بوت رسیدلی، ستاسو په نظر تاریخ به د ولسمشر حامد کرزی په اړه څه ډول قضاوت وکي، څه بده د په اړه کې ولیکي؟
مخکې دنه چې د تاریخ قضاوت د کرزی په اړه د تاریخ قضاوت په اړه سو یم ډیر مختصر دغه یم چې ډیر یو غلط تبلیغ روان دی چې طالبان خوش شوی دي بګرام زندان نه بي ګنا خلک خوش شوی دي، د در صاحب سره با سو مری کې کړی دي، دا کوم کسان چې بګرام زندان نه خوش شوی دي د هیڅ نه و دوسیه نه درلودله، دې کې داسې قسم وو چې هغه نیول شوو سره د خپل ناوې روانو زیارت ته چې تعویزو کې اول ته نیول شوې ده او بیا کلونه کلونه په زندان کې پاتیو او معلومه نه و چې مېرمنې نوې ناوې څه شو، نو دغه سکس ک بیا دوق دې د لارې نه طالب تنظیم نو ساجب، لیکن بګرام زندان نه طالبان نه دي خوش شوي، بګرام زندان نه ترهګر نه دي خوش شوي، بګرام زندان نه بے گناہ خلق خوش شوي دي. متاسفانه یو خلق یو خلق
نه پویګم دوړه بخلاص امکان لري چې دوړه خواوي
دې سره دغه کوي. لیکن 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 د کرزی په اړه د تاریخ قضاوت ز فکر کوم د کرزی صاحب د ټولو نستر کار دغه دغه سه وخت کې چې د افغانستان اداره سیاست او د افغانستان اقتصاد په امریکا د امریکا په مرسته ولاړو دغه په کنټرول کې وو، په هر لحاظ باندې په دغه سه وخت کې کرزی افغانستان خلکو ته د اسارت نه د خلاصون درس ورکړ، خلکو ته دغه وښودله چې په بدترین شرایطو کې د خپل خلکو او د ازادۍ او د استقلال نه دفاع کېدای شي. د کرزی دغه رول نسبت د نور ټولو رولونو ډیر غوړو مهمو او ز فکر کوم چې دا باید راتلونکي رهبرانو ته فرمیږي.
تشکر آقای زو. خب همین سوال را میخوایم مختصر از آقای تنگار هم بپرسیم. دکتر صاحب سید نواد تنگار استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل هستن. تنگار صاحب، به نظر شما تاریخ در رابطه با رئیس جمهور کرزی چه قضاوت خواهد کرد در کل، گذشته از اینکه جزئیات اشتباهات و جزئیات دستاوردهاش چی است؟
ما به نظر اجواک صاحب کاملا موافق هستم و تاریخ در مورد کرزی صاحب اصلا می که لاقل همی دوره ای که انتقال به شکل سلامیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر صورت می گیرن و یه اصلا از یک از چی درایت کرزی صاحب بود و بالاخره همی که ما از هیچ بالاخره یعنی به طرف یک اداره ای که باید شاید و باید باشه به با اون طرف نزدیک می شویم. یک قضاوت مثبت است که این کرزی صاحب آن چیزی که ما همه چیز از دست داده بودیم و هیچ امید به آینده ای وجود نداشتن و از همو حالت ما را به همین حالت رساندن که دوباره صاحب یک اداره میشیم، دوباره صاحب یک نظام میشیم، دوباره صاحب یک کشور میشیم و ایسته ایسته به همون طرفی که یک کشور مستقل و آزاد و پر افتخار باشیم و من میگم همون تا یک قضاوت باید داشته باشه.
با تشکر، زنده باشین مهمانان گرامی. دکتر سید محمد تنگار استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل و همچنان غلام جیلانی زواک رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان، از حضورشان در این از حضور شما در این برنامه تشکر و تشکر از مهمانای از شنوندهای گرامی که در این برنامه با ما سهم گرفتن از طریق تلفن و از طریق صفحه فیسبوک. متاسفانه که تمام پیام هایی که روی صفحه فیسبوک گذاشتین خواندن نمیتونیم چون وقت برنامه کوتاه است، اما شما این بحث و این نظریات را در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی ادامه دادن میتونین و نظریاتتون را میتونن اونجا بنویسین.
بله، تاسو اوریدون که نور اوریدون که دعوته او چې د نور اوریدون کو نظرونه چې د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه لیکلی دي سره ولولې. په یاد لري چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې له خبرونو ورسته په معرف خبرې کوو. د افغانستان په معرف کې ستونزې څه دي، پرمختګونه څه شوي دي، یو شمېر سیمو کې